کلمه خام او بجې شوې زموږ خاګله ازادي رادیو ورې قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو په یو سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي خو لمړی په مخکې خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې ویلي دي چې د راستنیدونکو لوی شمېر اقلیمي بدلون د بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځنګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحمزاب، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې کړي. کرملین نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړې ده. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف نن په مسکو خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړه. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو خلکو شمیر 4,500 تنو ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په وژل شویو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 4,500 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
ما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خرق لاس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ ملته وکوي. نن ما خبرونه د تازه غړي کړی د افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحي وضعیت باندې غیظ کولای شي. په افغانستان کې ورته مخامله د میندو او د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې. د چوس په دغه روسي کې صحی انسټیټیوټونه ته تړل کیږي. خزینه کارکونکو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېزې او پایلې پرېښودلی شي پر همدغه موضوعات به نن په خبرونه کې مونږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه هیله کیږي چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او دغه موضوع په تړاو باندې خپل نظریات پلیستونز او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړي. ل میرمنو مې ډیر زړه ته تقاضا ده چې په دغه خبرونه کې دوی ونده وخت ترسو د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي ترسو وشو کولی چې د خپل یو زمينه دیته د برابر شوي ترسو دوی د اواز او چټول په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع باندې په خبرونه کې موږ تاسو غوږ دیو چې دا پریکړه څومره پر ځای کېدل شي څومره باید پایلې ځان سره درلودل شي ورسره څومره د دغه انجونو په بندي سره د چلته غیبندي بندیز لګول کیږي. دغه خالیګه چې را من سکیږي څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګه د ډکه شي او سره څنګه د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاله هم اړیکه ونیسي تر څو خپل د سنزو د حواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3 شل 2 3 1 1 او تر څنګ د تلیفون شمیره مو هم ده 3 شل 2 1 1 1 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغوی په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدل شي څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دغه انجونو چې هغوی اوس هم د ته ډېر زیات لیواله پاتې شي سره دي چې درسونه پاتې دي څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخه متخصصه ډاکټر صاحب محبوب افغان، ترڅنګ د نسې ولادي برخې ډاکټر خغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د خزو حقوقو فعال غلی اوس نه راوویو چې دغه پریکړه په تړه بده به خپل نظریات ولر چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي خپل حقوق ته ورسیږي. اوس مرتوز مونږ درنو میلمنو ته اوس غلی محبوب افغان مونږ سره وصل پاتې شید. سلامونه غلی افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې په افغانستان کې پر سیمه مراکز بندیز د څل پاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم پدې مرکه کې یا پدې مرکه کې وخره کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خوندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی چې ښځینه ډاکترانې قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمخ له وجنه یا لکبله زمونږ ډیر مندې د زیګون په وخت کې او یا د مندواری په وخت کې یا د مندواری نه وروسته خپل ځوان د لاسه ورکوي، او دا کچه ډیره لوړه ده چې کله له نورو د پرمختګ په حال هیوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هیوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستی شمېر سرشمېرنه سې سوې وه په 2000 کال کې، دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې وې په سل زره کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې که چیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي، چې په دې کې قابلیت ډېر زیات مهم رول لري د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د مندواری په وخت کې، زیږون په وخت کې او د مندواری نه وروسته.
بله اغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شید. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر تاسو ته. خرخلاص یو خبرونه ته که تاسو راته وایئ چې رښتیام دا په افغانستان کې څومره منفي غیز پرې خودل شي په صحی برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې په افغانستان کې سی یو رښتې ستونزې خورا ډیر زیات دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړې نیول کیږي دا به څومره ځان سره منفي غیز درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته، هیوادوالو ته یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوبه افغان ته. په ډېره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول، مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه وله، یا هم 50% وله. اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچا چې دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو هغه کچه چې د مړینې افغانستان کې ده ښکته کړو. اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله، همدارنګه نسایي ولادي ډاکټران د ان دی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنسلونه کلوز شوي دي یا بند شوي دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډیرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحی برخه کې بلکې روغ روان د ښځینه وو په افغانستان کې ډیر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده نا امیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجینر ته ناهیلي سوي دي او د دوی شتون ته په ټولنه کې اړتیا ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړی و او ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، روغتیايي حالت ته په کتو، دغه په هر یو سات کې یو مېرمن خپل ژوند له لاسه ورکړي او مور خپل ژوند له لاسه ورکړي، تاسو نه لوی وخت د مېرمنو لپاره بختار مند لپاره چې ماشومان زیږي.
دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس په حال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته، دا له اوس هم صحیح سکتور د اقتصادي لوجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولای نه شو، نو اوسني انستیتونه که بیرته واز شي کولای شو حد اقل دغه کچه مونږ د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې مونږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزو د صحت برخه کې، دا کولای شي چې یو څه د میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انستیتونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین مونږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده. اما اقتصادي حالات فیلحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم د مور د ماشوم په مړینه کې ډېر زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې چې شپاړسمې حوزې سره د تا جمع کړه چې څو مړه تعداد مېرمنې امیدوارې دي، په دې کې په سلنه کې متاسفانه 80-90% مېرمنې صحي مرکز ته نه ځي. د دې 80-90% مېرمنې چې صحي مرکز ته نه ځي، تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي. باقي مانده 50% چې دا دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي. دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحیح مرکز نشته ده. دا یا اطراف څنګه ده په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي، په ولایتونو کې خو به بېخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیکو نو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي، همدارنګه هم قبل صاحبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي ستاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولای. او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې، په کلینیکو کې، په ډاکټر صاحبانو، په متخصص صاحبانو، په قابل صاحبانو باندې زیاتیږي. او دغه اختلاطات د دلوري په پروسه کې هم زیاتیږي، چې دغه فاکتورونه په ټوله کې باعث دي شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي. او متاسفانه ډېر یو غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته به هم درګرزم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د خزینه صحی کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحی کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي، چېرته چې مېرمنې اوسېږي، د دوی شتون څومره ورته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره ز تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا ده چې پوخوا موږ دا خبره کړه وه د ایس آی لمخې سي د میندو د مړینې کچه لوړه، ځکه داسې په دې کې د روغتیايي کارکوونکو کمښت دی. خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د میندې به بالکل روغتیايي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ سي، ایس به موجود نه یي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ مندې خوندې او لورانې سي دي. دا یو خو اسلامي ټولنه ده، او بل دا داسې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضره نه سي چې خپل زیږون لپاره یا د زیږون سره په تړاو ستونزو لپاره نارینه ډاکټر ته
حاضر سی سی اوورسی او لیغونه امرسته وغوڑی. نو دا دی پایله با دایی سی دوی با روختیایی امرستو سر ایس لاس رسائی نلری او درملنی سر با لاس رسائی نلری او سی چوم را روختیایی ستونزی دوی تا پیدا کیجی آغا با دوی طول پکور کی زغمی او لیوی خواه خوبا دوی روختیا دیر روختیا بنده دیر ناوار اغیز کهی بل داده سی دوی ذهنی یا روحانی روختیا بندیم دیر زیادت ناوار اغیز کهی او سکل یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي او یا یو مور د زیږون په وخت کې یا زیږون وروسته یا مېندواري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او د هغې ماشومان پاتې سي نو د هغوی پاملرنه د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه تر پنځه کلنۍ تر لس کلنۍ تر پنځلس کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا به له دې روزنې او پالنې له محرومه سي نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بهرام تاسو ته درګرځم د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډېره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی وو که نه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه وشو برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه بند شولې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید ښځینه پرسونل موجود وسي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي. دغه مسله لا نه ده مطرح شوې.
د په څو تر اوسه پورې ام اس آی موسسه په دغه مړینې کټه کچه راښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده د فاملی پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملی پلاننګ ډېر ښه موثر واقع شوی. یو څه دغه کچه حداقل کړه چې دل نه په لوړوالي باندې روانه نه وله. خوس د دې ترڅنګ د قابلیتونو انجمن هم خپل فعالیتونه درلودو. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلودو چې هغه قابلیتونه چې نوې فارغ شوی وي په دې انجمن کې به وضعیت اخته او د انجمن ورته د ارتقاء ظرفیت لوړولو لپاره بعضی پروګرامونه به دایر کول. هغه مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډیر موثر واقع شوي او دغه کچه حداقل په دې حتی نه رسیدلې چې اوس رسیدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې ښځینه ډاکټرې او همدارنګه قابلیتانې موږ باید سپورت کړو هغوی ته نوي میتودونه ورزده شي همدارنګه نوي سکلونه د ډاکترانو د تجربو د مشر ډاکترانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبانې قابله صاحبانې باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره همدارنګه د امیدوارۍ په جریان کې کوم رقابتونه چې دي نوي میتودونه نوي تداویانې چې دي هغو څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبانې سپورت کړو په دې برخو کې چاغون استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوی نسل چې غواړو په طبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکی د افغانستان طبابت ته یو خدمت وکړي دا موږ بندوو. نه تنها که موږ د مور او د ماشوم مبینه ونیسو، نور برخې په طبابت کې هم ډېرې ضروري دي لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څانګه. یو میرمن چې غاښ درد اوسي یو نارینه هغه تداوی کړې ښه ده که یوه ښځینه ډاکټره تداوی کړې ښه ده. همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دې ته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوځي. که چیرې دا انسټیټیوټونه بېرته وازم شي او قابله صاحبانې کمبود سره موږ مواجه نه شو خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قابله صاحبانې ونه لرو همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو او یا هم بېخي دغه قابله صاحبانو سره حتی ځینې ډاکترانې په دې دې ویره باندې دي چې خزینه ډاکټرانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نشي مایندې مجبور دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کارځیابي کړو. ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مچ ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري. هغه کم فیصدي چې استعداد لري هغو ته اقتصادي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخوالی د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري. نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دورانه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه موثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي دي، او دایي تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفی. موږ سره وصله پاتې شوې ده، له دوی څخه به وپوښتو چې رښتیا هم په افغانستان کې که په نجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې ده، هر هغه برخه چې نجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاسو ټولو لیدونکو دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی اوسئ. ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه، په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه، بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري. او منطقاً که وګورو د اوسنی حکومت به هیڅ کوم دلیل نه، او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي. او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي. د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېرې نجونې نن په آخري سمستر کې نن د زده کړو نه پاتې شوې دي، او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضری حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و نن راځي یو طبیب یا انستیتیوت وایي، او همغه انستیتیوت هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي. او دا ستیپ به ستیپ، قدم پر قدم د نجونو هیلې تړل کېدل او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیماً د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تر اوسه هم کولی نه شو چې خپل نجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه داسې یو کلک فرامین د نجونو پر وړاندې راوړي چې خپل نجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د نجونو نه د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بل مسله لکه څنګه چې تاسو ویلې، زموږ نو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي، دغه د پرمختګ لار د دوی پرمخ باندې نور غلارې چاري بندیږي چې دوی وشي کولای د خپل واد آبادی لپاره دوی پکې کار وکړي، هغه که صحیح برخه ده دي تورته که نور برخه پکې کېدلی شي، دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا آخرنۍ محدودیت نجونو په وړاندې وضع شوی دی، دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې هماغه هم شایعات دی، دا چې هماغه هم تړل کېږي. متاسفانه ګام پر ګام، استپ پر استپ، دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کېږي، دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپله د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې په دې وضعیت کې دی، په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهیږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل، او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده، یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې همداسې وو. دا دروازه تړل کیدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که مونږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي، او د آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو، او دا یو واضح یو د نجونو پر وړاندې د خلکو پر وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نه شي، او یوازې مونږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي، او په کوم حق دوی کولی شي چې انجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې انجونو انستیتوت ته تللی و، دا امید هم وتړل شو، او هیڅ کوم داسې امید نشته چې مونږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي، او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کالو نن بیا سبا هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي، وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده، د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپل د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی. ډاکټر صاحب افغان تاسو ته درګرد مړاندې ډاکټر صاحب بهرام زین مسلې ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید د همدغه صحي کارکوونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی وای، دوی ته باید ورکشاپونه نیول سوی تر څو دوی د صحي برخې کې لا ډېره تجربه لا ډېره زده کړې موندلې وای، او په دغه برخه کې دوی تجربه ډېر زیات شوي وای. ولې برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي، هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دی ولري، دا لارم پرې بنده شله. څومره هلته اړتیا دي چې باید په سی برخه کې کار وشي، په سی برخه کې نوې لاسته راوړنې باید موجوده وي، په سی برخه کې نوې نجونو باید زده کړې کړې وي، تر څو دغه نوی نسل چې ځوانان نیږي یا دوی په افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي، او دوی ته مولارې چارې پرانیستي وي، ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهمه دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهمه. په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې باید روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه وایم چې دا یوازې په نجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي، یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي، بعد له د میندواري په وخت کې، یا د مایوسي د وجه نه، یا د دې ناامیدۍ نه چې دوی ته پیش سوی دی، چې دوی که میندوار هم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټر راځي، یا به ښځینه کارکوونکي روغتیایي کارکوونکي یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي، نو دوی په خپله په ذهني ناروغیو اخته کیږي، او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده، یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر پنځه کلنۍ، لس کلنۍ، پنځه لس کلنۍ، حتی شل کلنۍ پورې د مور په تربیې پورې، روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپله ناروغه وي، نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي؟ او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکو نسلونو باندې. نو
د روغتیایی کارکونکو مخصوصا زنانه یا شزینه روغتیایی کارکونکو روزنه او شوونه ډیر زیات حیاتی او ډیر زیات مهم دی. ارتیا ده ورته دومره ارتیا ده سیدا غیله دې سه بند باید نسی، بلکې پدې کې نورم کارو کې روغتیایی چارواکي باید پدې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم که حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي د بل چې لپاره هم څنګه سې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام سې، حتی که یې غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه وي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بله سي، هغه به نه غواړي سې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساؤنډ د دې اړتیا خو ډېره زیاته ده، ډېر زیاته ده، ځکه چې دوی دا د امیندواري په وخت کې به هیڅوک هم، او دا یوازې ښځې نه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې یا د امیندواري په وخت کې یا د ناروغۍ په وخت کې، کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه موږ په ټوله حتی په نارینهو باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینهو باندې، ټولو باندې ډېره ناوړه منفي اغیزه لري.
مننه، ډېره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اورېدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزې حل کړي تر څو دغه د اړیکو مسله هم حل شي او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېر اورېدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریک کړي، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یوه مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیاسي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي، شته پرسنل چې د ښځینه وو ده، دغه بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټر ونه لرو، دا به ډېره لوی او جدي اندېښنه ده. مهرباني ډاکټر صاحب بهرام. ډاکټر صاحب بهرام، که زما آواز اورئ تاسو، مهرباني وکوئ، په افغانستان کې د صحي پرسونل په خصوص خزینه پرسونل دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې کومې قابلګنې نرسان چې دي، دا بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې قابلګنې نرسان ونه لرو، دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د خزینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان، که تاسو ما آواز اوري، مهرباني وکړئ د پښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل، دا خبره زه تاییدوم. په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو، نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکوونکي خزینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه، یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي، یوازې د نو دا یو ښځه، یو مور، یو خور، دا د یو کورنۍ غړی ده، او په هغه کورنۍ کې پلار هم شته، ورور هم شته، خاوند هم شته، زوی هم شته، په هغوی باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډیر زیات موږ څومره کولای شو که دا روغتیایی چارواکي دې مسلې ته متوجه سي، سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایی کارکونکو ارتیا زیاته ده، دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي، د دې لپاره هغه ډاکټرانې سي که په داخل کې دي که بهر کې دي، که لګونډینه راولي، که هر ځای نه، او څوک شته او روزنه کوي د باید نورم زیات شي او د څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د اغوي لکه اغوي نور هم تشویق سي او یو نور تم بلنه ورکل سي سرا سي هواته او یاده سي ک آنلاین کول سي دغه سنترونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د دې مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لري پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي، نو لکه په کلیو کې، باندو کې، لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې، نو په هماغه منطقه کې چې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي، نو د هغو مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي، ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې سي کومې مندې ژوند کوي، سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده، سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي، هغوی نسي کولی. بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي، نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کوم بل ولایت ته، بیا سي چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي. او که دا موږ بند کو بالکل، نو دوی بندې ټوله د امید د هیلې لارې بندېږي، نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه، دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې هم ډېر زیات ناوړه اغېزه کوي.
مننه، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو خیر.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لاندې وب چیرو جوړ بیاست.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. او سلام ملمنو ته وایم خورجان، را به سم موضوع ته دا کم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي. خورجان، موږ په دې لابل رسنیو کې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو یو تلوژ نرم شاولې. خورجان، د سیم نه کېږي د نړۍ سره باید موږ روابط برابر کړو. خورجان، ځکه دا کوم نوې بندي چې اوس پر خوند باندې لګېدلې دي، مثال د خبرې د طبي زده کړو د خورجان، دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې دي چې دا مثال د خبرې زموږ د وطن په زیان دي، مثال زموږ د وطن په تاوان دي. خورجان، د حکومت هم ان شاء الله د سینې دی ویلې، دا چې ویلې دي وسه اکثر رسنیو کې د سره پورونه چې مثال موږ لاس ورځې بعد دوی ته مهلت ورکو، بعد لاس ورځې ان شاء الله دا سي ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکوي وکیل نمبر د دې ارکلې کو. خورجان، موږ باید دغه ته زمينه برابر سي تبي ذکر دغه ته. خورجان، موږ ته ضرورت لرو هر کلمې کې په بیلا بیلو خطونو کې موږ ویلي د خورجان چې موږ شزینه د اکران ته ضرورت لرو، شزینه د اکران ته ضرورت لرو. نو حکومت باید کبندې ځنل باندې لګي. خورجان، هغه نور مکتبونو مثال د خبرې پانتونه کبند شوی دي، ته خو اړتیا سه خورجان دې ته د عرب غان اړتیا سه، ځکه شزینه د اکران کې د غاښو ډاکټرانی خورجان کدا پریشن ډاکټران تاسو وګورئ موږ په یمن ویلات کې دا اپریشن یو شګه ډاکټر نه لرو، یو شګه نرس نه لرو. خورجان، چې اپریشن وکي یو جراحي ډاکټر موږ نه لرو. نو موږ کچیر دغه زمينه برابر سي، خدای پاک مهرباني دي. خورجان، د پاکستان ته به او د افغانستان خلک راګرځیدلي، د ایران ته به راګرځیدلي، د هند ته به راګرځیدلي، دلته داخل چې خپل افغانستان کې شزنه ډاکټران او خورجان اړتیا نشته چې دا بل مرکزو زموږ د حکومت سره د افغان په صفات باندې دا غوښتنه ده. مثال د خبرې د عام غوښتنه ځینې کوي چې دغه شزنه دغه ته خورجان اجازه ورکړي، دا د طب ذکر ته په دغه باندې بندیز ونه لګي. خورجان، دغه اکثره بندیز چې لګولې دي په دغه د طب پر دغه لګولې. خورجان، دا د طب دغه ته ذکر ته ډیر سخت اړتیا سره مخکې ما اشاره ورته وکړه چې ته تر څوبه موږ بهر ملک روان یو، که خپل په ملک شزنه ډاکټران خورجان روش ورکوي سي مثال زیات سي، نو بهر ملک ته افغان خورجان اړتیا نه لري.
ډاکټر صاحب، بهرام تاسو به در وګرځېږم. رښتیا هم په ښارونو کې مونږ تاسو ګورو، هلته مونږ د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شوې دي. کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږ سر ورایسته کو، هلته څومره دغه مسله جدي ده؟ کلینیکونه نشته ده یا صحیح خدمات نشته ده، یا که احیانا کوم کلینیک په کوم کلي کې اوسي یا مرکز کې اوسي د ولایتونو، هلته د میرمنو لاسرسی ورته څومره محدود ده؟ څومره دغسې مسایلو ته په کتو باید صحیح خدمات موجود وي، قبلګانې موجود وي، ډاکټران موجود وي؟ که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود وي، دغه شته ډاکټران چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي، ممکن د کار نور هغه توانې دوی سره نوي پاتې، نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي، که دا بلارې چارمې ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور ګاونډي هېوادونو ته پاتې کیږو؟
په ډېرې خوشنۍ سره سرنګه چې زموږ اورور یادونه وکړه، په هلمند ولایت کې وخت ځینې ډاکټران نشته ده. په مکمل د هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زوم چې دا په دې ځکه چې موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټرانې لرو چې هغوی د زوم فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري، لکه ډاکټر صاحب پرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري، او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې. نو په اوسنی شرایط کې چې انسټیټیوټونه بندي دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی زه نه لرم چې زه وایم دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي. زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو. زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زوم احصایه بررسي کوله، نو په ډېره خوشینۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه په دې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره په ډېره کم آګاهي عامه سره په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته به ځي او هغوی به تداوي کوي، او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل، ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم و رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي. دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو له اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوی لپاره. نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دغه هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته، او هم دا چې موږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان درلودلې په خپل افغانستان کې، دوی ته به نه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګ یا ورور یا هم لیبر یا هغه خپلوان به دوی ته بیا تانه ورکوله چې دا ډېر ناسمه رواج ده. او را به شو اوسني حالت ته چې اوس انسټیټیوټونه باندې او په ډېرې لري سیمو پرتو کلی کې صحي مرکزونه نشته ده، نو دغه ډېر ناسم چلند ده. که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو، د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو، همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې، هستماتولوژي بخش کې، نورو څانګو کې، اورتوپیدي بخشو کې، حتی د سینې د سرطان بخش کې موږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړه شي، څرنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپل مېرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې مېرمن نه باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي یا یو شاه واخلي یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها موږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زموږ خلک ځي پاکستان ته او یا هم ایران ته ځي خپل تداویان مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زموږ ځي هلته. نو موږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه موږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلي کې، تر کوم جنه چې زه هر څو هم هدا اقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډي سره په کلینیکونه اوسي، چې هدا اقل د امیدواري د دوران مراقبتونه پکې وشي او یو نارمل ډیلیوري پکې وشي او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل موږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره حکم کو، خو که چیرې د انسټیټیوټونه باندې پانتونونه باندې موږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخی راتلونکي ته.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکي تماس نیولی دی چې له دوی څخه په پوښتنه چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کړه د موضوع په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم سورجان خورجان تاو استاس ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکیلې او احترامات وړاندې کوم. استاس د یمې اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجولی ولسوالی.
علیکم سلام، مهرباني تو خیسه.
مننه. یو کثرنګ شاتل سبوول دته سلامونه وایم او ډیر څه نظر ورکې. روسیا هم مست افغانستان کې په هر شوبه کې و شزینه یا زنانه کارکون که تو ضرورت لرو باید پا هر شعبه که مر زنانه ولرو پا پولیسو که ولرو پا نورو داسی در تلاشه پا مراکزو که ولرو حتی پا ردی رو شعباتو که خاصتا پا تیبی که خونو بیخیل لازم او ضرور دی حتما باید یه زکسی طالبانو هم ضرور بلاله که ضرور نبلاله نو تا دا وسه پوری اجازه نور کوله خو موږ هم وسم امیدواره یو چې که خدای کول دا د ښځو د نرسینګ د طبي تعلیم دا به نه بندېږي ځکه چې د لس ورځې وخت ورکړی دی موږ به وګورو او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند ځکه چې موږ ضرورت لرو مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري یا مبادا د الله پاک ډېر ډول مرضونه دي مثلا د بواسیرو مریضي د اپریشن غواړي نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل یې سره یو مراجعه کوي خو پر نارینه ښځه خامخا ښیي ولو که په شریعت کې جواز لري خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو خدای دې وکړي چې طالبان هم ودې ته جدي نظر وکړي او خورجان یوه هیله له تاسو څخه لرو موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې لکه په یکشنبه او په پنجشنبه باندې سیوم په شنبه او په پنجشنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي موږ په ځان نه ویل کېږي نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي
مننه
مشرتابه څخه هیله لرو مننه
ډېر زیاته مننه توخی صاحب مننه زمونږ اوریدونکي ول چې خپل نظریات د خپرونو په تړاو باندې دوی وړاندې کړل او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د نجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار چې د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې اخلې روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې ته موږ تاسو غواړو چې پر باس کو آیا په افغانې ټولنه کې نجونو محوه کېدلی شي خصي محوه کېدلی شي کنه دا ټولنه د ښځو شتون د ښځو بیلابیل برخو کې کار کول ترتیا شته ده
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خط کې ګوښه کړي نشي کولی ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی خدای د هغوی تر څنګ دی او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په همغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې اوشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو موږ بېلابېل ویډیوګانې ولیدل چې ښځو او نجونو یو بل ته خپل یو بل ته روحیه ورکوله یو خاطه دا چې زمونږ اوښکې جاری شولې ځکه چې موږ ګورو چې زمونږ نجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کېږي یو بیچاره وضعیت ورباندې دی چې هیڅوک د دې تر څنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي وایي موږ د یو بل تر څنګ یو خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې دا حکومت نه که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کې محوه کړي هیڅ کومې کولی نه شي یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي او دا چې دا څومره په اجباري اجباری از دواج ده دوی ارکیگی او هم دارنگا دا چه چمره به روانی امروزو که اختکیگی او دا چه چمره دا زمان لاس آور که بله شک دوی انجونو باندی تاثیر لری، اما هیچ حکومت او هیچ شرایط نشی کوله چه انجونی پا افغانستان که هست کری هرچمره چه دوی سخت شرایط روری زمطمئن وش انجونی هیچ کمه اخپل روحیه لاس آور که یوازه زمان دوی نه دوی نقصتل کیگی او یواز دا زمان او عمر او دا دی فرصتونه تلاسه کیگی او نقصتل کیگی چه دا اخبال یو بل برخی داده چه نریوال اکسالعمل هم روخی دا چه دی محدودیتونه دوام دا افغانستان پوراندی نریوال غبرگرونه خی هر محدودیت افغانستان او دا افغانستان خلق دا افغانستان حکومت د نړیوال پرواندی دسته کی چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلق ته کوم توجه نه لري خپل نړیوال هم د ازمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي یوازې انجون مدودی کی او حزب مکمل دا هیچ وقت بعد مکمل هزوانی چیزه که چه زمونگ انجونی او زمونگ هزه پیاوری دی او زباور لرم چه هیچ شرایط تاثیر کهی بلشکه چه تاثیر کهی مگم اصلا تاثیر نکهی چه زمونگ انجونی او زمونگ دا وطن هزه یا خاطشی یا دا چه دو دی شرایط نه کنار لاشی او تسلیم شی.
ډیر زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې به هم زمونږ یو اوریدونکو مو سره په تماس کې دی او وګورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت مو خیر میرمه.
ځانه یو سلام تا ته، یو سلام المنو ته، افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان صاحب،
سلام او ته خور جانې، ته زما لور انجینر ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي، دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه، بل ملکو ته خو نه کوي کنه. دا ډیر افغانان په سنبال کیږي پوه شوې؟ نو بس چراغ مکتبونه بند، پانتونونه بند، ښځو ته چې راغستی دی ورور غونه پوه شوې؟ نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي، یو لس قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې دې پلو به را نږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو، مونږ چې کوم کارونه مونږ روان کړی دی، حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي، همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دی واغې. خو زه خپله ننګ افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ماته معلوم دی. زمانه وینې سپوږې یو معیب یمه د ننګرهار نه. نو زمونږ حقوق نشته، مونږ ته د کال 1500 روپۍ ورکوي، دا 1500 پوه شي، دا د کال 1500 ورکوي. هغه هم 1 روپۍ اوس واخله، 1 روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، 1 روپۍ اووه میاشتې بعد واخله. نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي، موږ ته ګروان یو. نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري پوه شي. خو دوی ته زه دغه وایم چې دغه ښځو شادې پرېږدي وروره ګله پوه شي، تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره. هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونه سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېرمه کوي، دوی خو نه مېلمه کېږي ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي. نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي که شل قدمه دوی مخکې شي، یو 15 قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي. خورجانې دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجان یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی وایي د چرګانو پوستکی وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګانو سره کوم. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینې وایي سوریه د پاچا دی، مبارک دی او مبارک دی که نه. مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو پوه شي. افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوامې اوسنه مړ کېږي او دې جنا هلته دغه ورکوي پوه شي. خورجانې خوشحاله اوسې چې مونږ ته وخت ورکړله.
ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې پر دې مسئلې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده، په افغانستان کې هر برخه کې چې صحیح برخه کې ده، هلته ورزیده او تکړه ډاکټران ته اړتیا لیدل کې. څومره نورې برخه د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربې ډاکټران ولرو؟
بلې په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته، دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکترانې ولرو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکترانو یوازې د مېندواري و زیږونو لاغنه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغۍ دي، که دا د زړه ناروغۍ ده، که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام هم یاده کړه چې د سینې ناروغۍ ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده که د ګردې ده که د جګر ده که هر تکلیف چې ده خو د بدن ناروغۍ ده، نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو. خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا چې اوس فلحال ده د مندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده. نو لکه د قابلګانو ته، نرسانو ته، الټراساونډ ته، فیزیوتراپی ته او دغه ټولو برخو ته، جراحي برخو ته. مخکې مونږ یو اورېدونکي د بواسیرو خبره یاده کړه، رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده، که د هډوکي ده، که د غاښو ده، که د سترګو ده، هر یو څه ده، د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته. زه خو ډېره خواشینه سوم چې دغه مرکزونه بندېږي، د دې په ځای چې زیات شي چې اړتیاوې زیاتې دي چارواکي دا راته بندوي. او خو بیا له یوې خوا خوشحاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي، دوی تشویقوي. نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه، او خپلو زده کړو ته به تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي، چې تر څو بېرته دا مرکزونه خلاصېږي، تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي، خپله روحیه د الله سره نه ورکوي. خدای تر ټولو لوی دی، که خدای غوښتل بېرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي. او شکر ده چې لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام. ستاسو نه به پوښتنې وروستۍ مطرح کړم چې د حل لارې څه دي، څنګه ممکن کېدلی شي سره دی چې دومره هیوادونو غبرګون ښودلی دې مسلې ته، بیا هم په افغانستان کې شونې کېدلی شي چې اجازه دې ورکړ سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې د درس ویلو بېرته دغه زده کړې فعال سي؟
که بهرني ملکونه هر څومره غبرګونه وښيي خو سمه ده، تر یو حده پورې به یو څه مثبته اړخ ولري، خو که چیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نه زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بېرته، که چیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان نو د ځینو ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي، اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونو پانتونونه مکاتب دا ټول پرانیزي او خپل فعالیتونه د شروع کړي، تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو. او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتما یوه ورځ نه یوه ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزيږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي. فعال حال په خپل کورونه کې حداقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50-60% تحصیل یافته یا هم ابتدایي تحصیلات ډېری نجونې او مېرمنې ته د کولای شي هغوی سره خپل درسونه
مخکې چې بالاخره د حل لاره څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو ستونزو ته د حل لاره پیدا شي؟
په لومړی کې باید ووایم دا چې دا نننی بندیز لکه پنتون لکه د مکتب کوم بل پړاو نه لري چې بیا موږ امید ولرو چې بیا هم به پرانستل شي، مګر یوازنی لاره هله دا ده چې نجونې خپل امید وساتي. او دا سخت شرایط د دې سخت او حاکم وضعیت سره خپل امید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې دا محدودیتونه تلپاتې نه دی. او باور لرم چې یو ورځ به اسې یو زمينه ورته مسایل چې زموږ ټول نجونو او زموږ ټول هیوادوالو لپاره چې دوی وشکاله چې په سوکاله کې ژوند وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم غلی روفي مننه ژوندۍ ستاسو چې په خبرونه کې مو برخه واخله. درنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ درنې میلمری هروا ډاکټر صاحب سنیتا بهرام د نسیه ولادي برخه ډاکټر ترڅنګ د خزو د خون فلغه له استروفي او ډاکټر صاحب محبوبه افغان چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې دي ټولنه خورا ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې وونډه اخلي او د افغانستان د خزو د روان وضعیت سره موږ سره خپل تحلیل کوي. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته درېږم په لوخته مسپارم وقت لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.